د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د ولسمشر لخوا د دې ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ازل کول د ملي والد حکومت د روحیې خلاف عمل دی. په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پیل شو وروسته لاغې نور هم ژور شو چې ګڼ شمېر هیوادونو د اپوزیسیون د مشر لخوا اعلان شوي حکومت نه ملاتړ اعلان کړ. دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند او ازما همکار تایر روشان هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو، خو پیل خبرونو کوي اسمت هروان په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې ورو.
اجرائی ریاست د محمد محقق برطرفی د ملي یووالي د حکومت د موافقه خلاف وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو خبري نن هم دوام لري، او د امریکا ولسمشر وایي د دولتي ادارو له فعالیتو وروسته به کانګرس ته وینا وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه فرمان کې د اجرائیه رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د ارګ له لورې په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د 46 مادې د 14 بند پر اساس د اجرائیه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منظور شوي دي. د اساسي قانون د یادې مادې په 14 بند کې راغلي چې د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو تاکل تقاعد ورکول، د استعفا منل او ازلول د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې شامل دي. لبل خو اجرائیه ریاست د محمد محقق برطرفي د ملي یووالي د حکومت د موافقه خلاف اقدام بلل دي. د عبدالله عبدالله یو بیان فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل
اجرائیه ریاست د دویم مرستیال استاد محمد محقق عزل کېدل د دې توافقنامه او د ملي یووالي د حکومت د روحي خلاف عمل دي، چې په دې حساس تاریخي شیبو کې باید ملي یووالي روحیه او د ګډې همکارۍ روحیه ضعیفه کی او بې ثباتۍ به تحریک.
محمد محقق د 1998 مریض کال د سرطان د 9 نیټې د انتخاباتو لپاره د محمد حنیف اتمر د دوهم مرستیال په توګه کاندید دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې دوام لري. راپورونه وایي د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرو نن هم دوام وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل نن په یوه خبري غونډه کې وویل پاکستان د خپل مسؤلیت په توګه د قطر په روانو خبرو کې اسانتیا رامنځته کوي. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر رواني خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شوې او ګمان کیږي چې نن به د یوې اعلامیې په خپرولو سره پایته ورسیږي. افغان چارواکو او د اروپای اتحادیې استازو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپای اتحادیې پر ژمنو بحث وکړ. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب او د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د ځانګړي استازي رولن کوبیا په مشرۍ جوړه شوه، د هغو 5 مسئلو په اړه خبرې وشوې چې د جنیوا په کنفرانس کې اروپای اتحادیې وړاندیز کړي وې. د سولې په پروسې کې د ټولو خواوو شاملول، د امنیتي سکتور په ګډون اصلاحات، په ټولنه کې بیا یو ځای کېدل، سیمه ییز اتصال او سوداګري، او د سولې په راتلونکو موافقو کې د احتمالي زامن د رول لوبول 15 وړاندیزونه وو چې د جنیوا په غونډه کې اروپایي اتحادیه کړي. اروپایي اتحادیه د کابل په پرونی غونډه کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره له هیڅ راس مرستې ډډه ونه کړي. د کونړ د پیشدری اوسیدونکو د دې ولایت د مرکز او نورستان ترمنځ د سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پیشدری یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې لاره سفر کوونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او له حکومت غواړي چې دا سړک چې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته جوړ شوی و ترمیم کړي.
زمونږ سړک چې دې قابل نه ده چې په دې باندې مریض انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسه کې چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې.
له بل خدا کونړ والی عبد ستار مرزا کوال پرون ازادي رادیو ته ول چې حکومت د دې سړک د جوړولو پریکړه کړې او په لوړ کیفیت به لسره جوړ کړي. د افغانستان په اکثر سیمو کې خلک د سړکونو د کیفیت له خرابوالي شکایت کوي. د خبرونو له ازادي رادیو اوري د بخښنې نړیواله ټولنه یا امنستي انټرنیشنل وایي ایران په 2013 میلادي کال تر 2000 ډیر خلک بندیان کړي چې دا د ایران د حکومت لپاره د شرم کالو. د موسسې نن پنځشنبه په یو راپور کې ویلي په 2013 میلادي کال د ایران له لوري په نیول شویو کسانو کې محصلان، ژورنالیستان، د چاپیریال ساتنې فعالان، کارګر او د بشري حقونو مدافعان شامل دي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزیه هاشمی چې په یو ناسرګند قضیه کې د شاهدی په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوی ده. دا خبر هغو چارواکو او مدافعانو کړی چې د میرمن هاشمی په قضیه کې شکیل ول، خو امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. نه پنځوس کلنه میرمن هاشمی چې په امریکا کې زیږیدلې او له انګریزي ژبې ایران پریس تلویزیون سره کار کوو د جنوري په 14 نیټه ونیول شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ملت ته به وروسته له هغې وینا وکوي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. ترامپ د اعلان سره هغو ګنګوسو ته چې شاید استازیو د جرګې لخوا له منع کېدو وروسته نوموړی بله لاره غوره کړي د پای ټاکی کېښود. د امریکا ولسمشران ملت ته کلنۍ ویناوې د کانګرس د استازیو د جرګې له تالاره کوي او ټاکل شوی ده چې د یونان د پارلمان غړي نن پنجشنبه د خپل ګاونډي هیواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقې او د تولسیزو ډیپلوماټیک لانجه پایت رسیداته رای ورکړي. مقدونیا له یونان سره د اختلاف د پایت رسولو لپاره د خپل هیواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت واړاوه.
خبرونه مولا زاده یا راډیو نو اوریدل وړاندې په د خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان اجرائیه ریاست د ولسمشر غنی لخوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق ازل کول د ملي والی د حکومت د توافق خلاف عمل بلل. د اجرائیه ریاست یو ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
متأسفانه چې د اجرائیه ریاست د دویم رسیال استاد محمد محقق ازل کېدل د دې توافقنامه او د ملي والی د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخ کې بوک باندې ملي والی روحیه او د ګډ همکاري روحیه ضعیفه کی او بې ثباتی به تحریک کی.
بلخو د افغان حکومت اجرائیه ریاست وای دوی تمه لري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغانی خبرو ته حاضر شي. پر دې موضوعاتو د ریپورټونو سربیر راوړي چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په نږدې څو ورځو کې به په کابل کې د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان کړي. نن د زده کړو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو تیر کال توافق وکړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهم او حیاتي رول لري. د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د پوهنې د وزارت د مرستیال ابراهیم شینواری سره مرکه هم لرو. کور کلی یونیس پروګرام او همدارنګا د ازادي رادیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم مه هیروي. او په وینزویلا کې د موازي حکومت د اعلان په اړه رپورټ په نړیوالو مسلو کې راغلو. د افغانستان اجرائیه ریاست د ولسمشر غنی لخوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق ازل کول د ملي والی د حکومت د توافق خلاف عمل بلل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو فرمان کې د اجرائیه رئیس دویم رسیال محمد محقق له دندې لری کړ. د ارګ لوري په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د اساسي قانون د 46 ماده پر بنسټ د محمد محقق له دندې ګوښه کیدل منظور شوی دی. ورسته جزئیات به له کابل نه واورو. همدا اوس سره په کابل کې زما همکار اجمل تورمان په تماس کې دی. تورمان صاحب نور بل تاسو واورو.
بله ان سپ تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکه څنګه تاسو ویل ورسلاغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرایه ریاست د دوهم رسیال محمد محقق د ګوخه کېدلو فرمان ورکړ. اوس افغان حکومت اجرایه ریاست وی د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د محمد محقق ازل کېدل د ملي وحدت حکومت د سیاسي او کړدی کا او دغه حکومت د ملي روحي خلاف عمل دی. د دغه ریاست دوهم رسیال فریدون خوزون شیبه مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د بی ثباتی تحریک کې
د ملي والی حکومت په یو خاص تاریخي مرحله کې د انتخاباتو د دوه مخکښو ټیمونو په توافق په اساس رامنځته شو چې موخه د یو پیاوړي حکومت او سیاسي اجماع رامنځته کیږي درو اندرنګ د همکاري د روحي تاورتیا او د ګټ من نیول و. مخکمن چې د اجرایه رئیس د دویم رستار استاد محمد محقق عادل کیدل د دې توافقنامې او د ملي والی د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخي شیبو کې باندې ملي والی روحیا او د ګډ همکاري روحیا ضعیفه کی او بي ثباتي به تحریک کی. د ملي والی د حکومت سیاسي توافق لیک د راتلونکو ورځو کې تاکو پورې پابند دوام کوي.
دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان لمخې نن د اجرایه ریاست دوهم رسیال محمد محقق له ګندې ګوخه کړ. په دغه فرمان کې راغلي چې د اساسي قانون د 43 او 14 فقرې لمخې خاغله محقق ازل شوی دی. د اساسي قانون په 43 ماده کې راغلي چې جمهور رئیس لاندې واکونه او وظیفې لري او بیا په 14 فقره کې راغلي چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو د وسلوالو ځواکونو پولیسو د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړو رتبه مامورینو ټاکل تقاعد ورکول د استعفا منل اواز لول د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي. اسمو کړه په دې اړه د افغانستان د ولسمشر معنی نظر هم واخلو چې خاغله محقق ولې ازل شوی دی او خپل دند ګوښه شوی دی خو په دې ونت وانی دی. خو په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان به دا موضوع د انتخاباتو سره د ولسمشر د لاتونکو انتخابات سره تړي ځکه چې څور مخکې د محمد انیف اثمر په مشرۍ باندې د یو انتخاباتي ټیم چې د انتخاباتي کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړ د دې دوهم رسیال محمد محقق چې وسمهاله د اجرایه ریاست رسیالو د نوم ثبتونه وکړه او د انتخاباتو قانون مخې کوم دولتي مامورین چې خپل نمونه د ولسمشر په توګه او احمد رسیالان په توګه ثبتوي باید استعفا وکړي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر امداسي برداشت کوي لدی موضوع نه
د انتخابات قانون صراحت لري یوازنه استثناء چې دا هغه اساسي قانون کې د جمهور رئیس په اړه باندې څرګند چنوي جمهور رئیس سره په کارونه کې نو منتخب جمهور رئیس نو ټول غواکونه چې په تاسو سپېته ماده د اساسي قانون کې راغلي دي لکه نه اخستلای شي نور دولتي مقامات بدون استثنا باید وی استعفا ورکړي خصوصا
خو بیا ځلی وایم چې جمهوریت ریاست تر اوسه په دې اړه نه دی ویلي چې آیا هم دغه موضوع د خطر خاغله محقق عدل شوی او یا هم کوم بل موضوع بل انسه.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمان له تاسو قدرمنو دوستانو. اجمل تورمان غوښه له کابل د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان لا غزرګندونو خبر کړو چې د ولسمشر غنی له خوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق غزل ازل کول د ملي والی د حکومت د توافق خلاف عمل بل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی تمل دي چې زلمه خلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. د دې ریاست بویاند امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دوهې پروانه غونډه کې ښه پرمختګونو ته په تمه یو. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې وایو.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای په افغانستان کې تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې لاره هوارولای سي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دوهې په غونډه کې زلمی خلیلزاد طالبان قانع کړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر سي.
مونږ هیله من یو چې پرمختګونه ولرو او دا خبره ترم چې کی تر سره کیږي دا په دې معنی ده چې د هغلی زلمی خلیلزاد طالبانو ته قناعت ورکوي تر څو چې هغوی د حکومت مرکچي پلاوی سره کینی. زمونږ پلاوی د افغانستان د روانه جګړې په اړه تصمیم نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د یولس کسیز امریکایي او د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو د نه کسیز پلاوی ترمنځ څلورم پړاو خبرې نن څلورمې ورځې ته اوږدې سوې. یو شمېر رسنیو د پخوانیو طالب چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو د بندیانو آزادول، لا تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او اوربن هغه مسایل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په یو شمېر مهمو مسایلو هم هوکړه سوې ده.
مهم ټکي چې په دې خبرو کې وشوي هغه همغه د بهرنیو قوتونو وتل د افغانستان څخه وو چې په دې کې توافق شوی ده. څنګه د داسې یو حالت نه مخنیوي وشي چې یو ځل بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په دې کې توافقات شوي دي د تور لیست چې دا البته بیا په بین الافغاني مذاکراتو کې دا مسایل هم ورو ورو حل کیږي. داسې معلومیږي چې ډېر یو لوی پرمختګ شوی ده.
که څه هم لا تر اوسه امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ماښام په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالب استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې له دې غونډې وروسته به زلمی خلیلزاد افغانستان ته راسي او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره به د شویو خبرو جزئیات شریک کړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ شي او نتایج به اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مسؤلینو په یوې ناسته کې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ وکړ چې په خپلې پخوانۍ خبره دې ودرېږي او د کابل د حوزې انتخابات دې باطل اعلان کړي. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د کره ارزونې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلي دي. خاغلی فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وقتی که لیست ابتدایی اعلان میشه مطابق به قانون 15 روز
کله چې لمړنۍ لیست اعلانېږي د انتخاباتو ولایتي دفتر 15 ورځې صلاحیت لري چې وررسېدلې شکایتونه وارزوي او په اړه یې تصمیم ونیسي. څوک زیانمن شي قضیه د مرکزی کمیسیون استناف ته ځي. دوی د موږ ته وخت راکړي چې پاکې رایې له ناپاکو بېلولی شو او کنه.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړني نتایج د جدي په څلورویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي. خو د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل شکایتونو ته په کتو تېره اونۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپله پرېکړه ځنډولې خو لغوه کړې نه ده او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه تر سره شول خو نتایج په سباندې دوو میاشتو کې هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمېرل وو. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول لغوه اعلان کړل. لدغه اعلان روسته د انتخاباتو خپلوا کمیسون ژمنه وکړه چې پاک رای به له ناپاکو بیلوي او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلوا کمیسون لدغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله. خو اوس د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د انتخاباتو د لغوه کېدو له پریکړې نه نه پشا کیږي. د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د پنجشنبې د ورځې په ناسته کې د حزب ملت متحد افغانستان د دارالانشا رئیس سید بشیر بشرمل وویل
کمیسون سم شکایت انتخاباتی اسناد و مدارک داشت که
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون اسناد او مدارک لرل چې د کابل حوزې انتخابات باطل کړل. کوم اسناد چې موږ یې لرو دغه انتخابات باطل شوي. د دغې حوزې د انتخاباتو پروسه د جوړجاړي په اساس ځنډېدلې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته وایو تاسې یوه اونۍ مخکې موږ په انتظار کې کړو، ولې مو اوس سکوت کړی دی؟
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید تیره ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل باوري نه دی چې ټول شکایتونه دی سم وارزول شي. د ده په خبره که دغه لړۍ په شفافه توګه پر مخ لاړه نه شي انتخابات به لوی ستونزې رامنځته کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د یو نوي انټرنیټي سیستم له لارې به د دولتي ادارو اسناد او معلومات له لاسوهنې خوندي شي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د دولتي معلوماتو او اسنادو د لا خوندیتوب لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي چې د انټرنیټ په نوم نوی انټرنیټي سیستم کولای شي چې د دولتي ادارو اسناد له لاسوهنې وساتي او همداشان د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. د دغه وزارت ویان سایر ځلان د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
دغه شبکې یو هدف رامنځته کول همدا دی چې معلومات د دې ترڅنګ چې په اسانه توګه باندې د دولتي ادارو ترمنځ شریکیږي او معلومات په لاسرسی اسانه کوي، معلومات په کامله توګه د افغانستان د دولت مسؤوله کیږي، د ټولو هغه دولتي ادارو چې د انټرنیټ څخه استفاده کوي د دې نه کولی شي یوازې د افغانستان دولتي ادارې استفاده وکړي او نور څوک ورته لاسرسی نه لري.
ښاغلی ځلاند وایي هڅه کیږي چې په دولتي ادارو کې د انټرنیټ کارونه زیاته شي او په ټولو دولتي ادارو او وزارتونو کې برېښنایي حکومتولي رامنځته کړي. د انټرنیټ انټرنیټي سیستم په اړه په داسې حال کې څرګندونې کیږي چې په افغانستان کې تل د دولتي انټرنیټي اسنادو او معلوماتو په بشپړ ډول د نه خوندیتوب خبره کیږي. د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په انټرنیټ کې په دولتي اسنادو کې چاته په ځانګړي ډول بهرنیو شبکو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو غړی غلام فاروق مجروح وایي که دغه نوی انټرنیټي سیستم د دولتي ادارو او معلوماتو د خوندیتوب تضمین کولی شي نو په خبره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اقدام د ستایلو دی.
دغه اقدام او د دې نوي سیستم جوړول چې په دولتي اسنادو کې له لاسوهنې د دغو اسنادو له سوځېدو او ورکېدو مخنیوی کوي او د خوندیتوب لامل ګرځي دولتي ادارو ته ښه ده. هیله مند یم چې د مخابراتو وزارت په دې اقدام کې بریالی شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي دا مهال اووه وزارتونه او دولتي ادارې انټرنیټ خوندي انټرنیټي سیستم ته ننوتي او په پام کې ده چې په 1998 لمریز کال کې نورې دولتي ادارې هم دغه سیستم سره ونښلول شي. فیروزه عزیزي، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. نن د زده کړو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو تیر کال توافق وکړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهمه او حیاتي رول لري. دا چې افغانستان څه کال څومره توانېدلې خپلو ټاکلو اهدافو ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د افغانستان د پوهنې د وزارت له مرستیال ابراهیم شینواري سره مرکه کړې او په سر کې همدا موضوع ورسره مطرح کړې ده. دا مرکه اورو.
څکل چې موږ ځانته کوم هدفونه ټاکلو هغه په زیاتو برخو کې مرسته راوړي. موږ غوښتل چې تعلیمي نصاب اصلاح شي، سیاسي کار درسره روان دی او خپل پوهنې وزارت پر د ریفورم جامع پلان او پالیسي جوړ کړو. هغه جوړ شوی یو ډېر ښه کار چې هغه د بند ښوونځیو د خلاصولو هڅې وشوې. موږ متاسفانه 2015 کې موږ سره سروې کړې وه او شپاړسم کې هغه 1000 ښوونځي بند دا یو کال چې تیر شو نو دا در سره کار کوم د درس او شاوخوا ښوونځي بیا تخصص چې دې کې هم د ټولنې د مشرانو او د مو او سنگینو قومي رهبرانو رول ډېر زیات او موږ مرسته کار کوم چې دوی وکړي چې ولس سره فعالې کې جوړ کړو او د کنا تر څو کوم ځای خلاص همدارس د عام ماشومان چې دا کوڅه باید لاس په سیو لري او د ښوونځي د عمر ماشومان د یو کافي شمېر ښوونځي او ترازي مګر اوس هم راستانه هغه سروې چې تېر کال وشوه 3.1 میلیونه ماشومان چې د زده کړو په عمر کې دي تر اوسه هم لا د ښوونځیو څخه بهر دي او یا په بله معنا د زده کړې له نعمت څخه بې برخې دي.
دغه ډیری ښوونځي په کومو ولایتونو کې تړل شوي او دغه شمیره چې تاسو یاد کړه چې دومره ښوونځي تر اوسه پورې لا تړل شوي دي په دغو کې د نجونو څومره ښوونځي راځي؟
دا ښوونځي چې زرشپک ښوونځي وو زیاتره په زابل، روزګان، بادغیس، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، پکتیکا او نورستان کې تړل شوي وو او یو کم شمېر فاریاب او سرپل کې مو دا وروسته یو نام ودانل. زه فکر کوم چې دا نام نسیمو کې نو دقیق ما ته نه معلوم چې څو د جنکو څو د هلکانو خو یعنی ډېره کچه بیا د جنکو وه چې هلته متاسفانه بره لوتي چې ښوونځي تړل شوي وو ځینو ختمو کې نور مشکلات هم دي چې جنکو ته له مکتب د تګ اجازه نه ورکول کېږي.
د امنیت تر څنګ نورې کومې ستونزې دي چې تاسو ورسره مخامخ کېږئ د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې؟
د نام نه له علاوه نور فاکتورونه چې ماشومان د دې څخه د لاسي یو خو د خوندین نشته د دې نسیمو چې موږ د امنیتي ستونزو نه مګر خوندین لري د کلیا سپلنه ستوان مونږ شوی خوندې تامیر لري د دې سیمو کې جغرافي لري مشته د تاسو ډیر غرنې دي او ماشومان نشته له دې چې موږ لا شي که ظاهر نه دې ښکاری خو فاصله وخت یې زیات نشي او د دې سیمو کې د خلکو اقتصادي ستونزې دي چې ماشومان یې لږ غټ شي د ښوونځي نه وباسي ورسره اقتصاد او کور پای پیدا کولو کې مرسته وکړي.
محمد ابراهیم شینواره د افغانستان د پوهنې د وزارت مرستیال و چې د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خپل وزارت د چارو په اړه معلومات له ازادي راډیو سره شریکول.
موږ نه غواړو، موږ سره غواړو، موږ ځراني نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پایل شو، سلاغ نور هم ژور شو چې ګڼ شمېر هیوادونو د اپوزیسون د مشر لخوا اعلان شوی حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. امریکا او متحدانو هم د نوي موازي حکومت ملاتړ کړ. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل څخه واورو.
په وینزویلا کې سیاسي بحران د چهارشنبه په ورځ د ټول هیواد په کچه له پراخو مظاهرو وروسته پایل شو. د دې اعتراضونو په ترڅ کې لږ تر لږه و کسان ووژل شول. وینزویلا په داسې حال کې د یو سیاسي بحران خواته روان دی چې سیاسي مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو له خپلې خوا موقت حکومت اعلان کړی دی او ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له حکومت سره مقابلې ته چمتو کیږي. ګوایدو په ملي اسمبله کې چې تر ډیره د مخالفینو په ولکه کې ده د اپوزیسیون مشر دی. هغه په پلازمینه کاراکاس کې د مظاهرو له پیلېدو مخکې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ. ګوایدو ویلي چې دا په وینزویلا کې د مادورو د استبدادي واکمنۍ د ختمولو لپاره چې په ترڅ کې په وروستیو څو کلونو کې میلیونونه وګړي د انفلاسیون او قحطۍ له کبله تښتیدلي یوازینۍ لاره ده. امریکا او د سیمې ګڼ شمېر نورو هیوادونو تل د ولسمشر مادورو پر غیر ډیموکراتیکو او استبدادي پالیسیو انتقادونه کړي. ګوایدو اعتراض کوونکو ته په خپله احساساتي وینا کې وویل، موږ پوهیږو چې دا کار ښایي ناوړه عواقب ولري، نو موړی له دې وینا وروسته یو نامعلوم ځای ته وتښتید ځکه داسې اوازې وي چې ښایي حکومت یې ونیسي. د امریکا متحدو ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتین امریکا ګڼ شمیر هیوادونو لکه په خپلو کې چې سلا سره کړی وي اعلان وکړ چې د ولسمشر په توګه د ګوایدو د اعلان ملاتړ کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا له ټول اقتصادي او ډیپلوماتیک ځواک څخه به په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ د اعادې په مقصد کار واخلي. ټرمپ په یوه اعلامیه کې وویل چې د وینزویلا خلک په ډیر جرأت د مادورو او د هغه د رژیم پر ضد وغږېدل او د ازادۍ او د قانون د حاکمیت غوښتنه یې وکړه. ولسمشر مادورو له متحدو ایالاتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پریکولو په وسیله غبرګون وښود. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. مادورو همداراز امریکایي ډیپلوماتانو ته په 2 ساعتونو کې له وینزویلا څخه د وتلو امر کړی، خو واشنگټن ویلي دي چې د مادورو فرمان به ونه مني. مادورو چې پاوز او ځینې نور دولتي بنسټونه یې تر دې د مملاتړ کوي، په لاتین امریکا کې د سړې جګړې په کلونو کې د امریکا د لاسوهنو د تاریخ یادونه وکړه او په عین حال کې له خپلو متحدانو د مملاتړ غوښتنه وکړه.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو اربیا په موخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو تل اسمت ساروان نه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. له بلې خوا اجرایی ریاست د محمد محقق برطرفي د ملي یووالي د حکومت د موافقې خلاف اقدام بولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې دوام لري. افغان چارواکو او د اروپایي اتحادیې استازو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې پر شپنو بحث وکړ. د کونړ د پیچدري اوسیدونکو د دې ولایت د مرکز او نورستان ترمنځ د سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیواله ټولنه یا امنیسټي انټرنیشنل وای ایران په 2013 میلادي کال تر 2000 ډیر خلک بندیان کړي چې دا د ایران د حکومت لپاره د شرم کالو. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزی هاشمی چې په یو ناسرګند قضیه کې د شاهد په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وای ملت ته به وروسته له هغې وینا وکوي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. او ټاکل شوې ده چې د یونان د پارلمان غړي نن پنځشنبه د خپل گاونډي هیواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقې او د څو لسیزو ډیپلوماټیک لانجې پای ته رسیدا ته رای ورکړي.
او سم واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د انجونو د موایتای لیگ سیالیو په لړ کې په مختلفو سینی کټګوریو کې اته سیالي وشوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي په مختلفو وزنی کټګوریو 50 کیلوګرام او 55 کیلوګرام وزن کې د 1400 لوبغاړو ترمنځ شوه. د خاغلی پیمان د معلوماتو مخې حنیفه په 50 ارزو په 55 شبنم په 55 خدیجه او سمیرا په 55 او امینه په 55 کیلوګرام وزن کې خپل سیالانو ماته ورکړي. د کابل د موایتای لیگ د دوهمې اونۍ د سیالیو په پای کې امینه حسینی په 55 کیلوګرام وزن کې د دې اونۍ غوره لوبغاړې وټاکل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو د هندستان په بنگلور کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو مخې دغه 22 ورځنی تمریناتي کم د آیرلند په وړاندې راتلونکي سیریز او د 2019 کال نړیوال جام سیالیو ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. په دغه تمریناتي کم کې 40 لوبغاړي شامل دي چې لړلې به شل غوره لوبغاړي د آیرلند په وړاندې سیالیو ته غوره شي. د کرکټ بورډ د مسؤولینو په خبره په دغه تمریناتي کم کې د نورو برخو ترڅنګ په تیزی توپ اچونې هم ډېر تمرکز کیږي، سو یو شمېر فاست بالران د نړیوال جام سیالیو لپاره چمتو شي. د آسیا د 2019 کال فوټبال سیالیو په کوارټر فاینل پړاو لوبو کې نن شپه جاپان د ویتنام او چین د ایران په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ویتنام او جاپان ترمنځ لوبه نن شپه د کابل په وخت 6 بجې د متحده عربي اماراتو په المختوم لوبغالي کې، او د چین او ایران ترمنځ لوبه بیا د شپې په 9 بجو د محمد بن زاهد لوبغالي کې ترسره کیږي. د کوارټر فائنل پړاو دوه نورې سیالۍ بیا د جمعې پورس د جنوبی کوریا او قطر او استرالیا او متحده عربی اماراتو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا د فوټبال جام سیالۍ چې د روان میلادي کال د جنوري له 15 نیټې راهیسې د 22 لوبډلو ترمنځ په متحده عربی اماراتو کې پیل شوې، د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه به د اتلې لوبډلې په معلومېدو سره پای ته ورسیږي.
دوستانو د خبرونه په پاتې برخه کې د ماشومان د حقوقو په اړه د ازادي رادیو یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام خبريږي. همدارنګه کور کلی موري خو مخکې له دینه چې دی پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونه وروستي رپورت راخلو. په ایران کې تیر کال 2000 زیات کسان نیول شوی. د بخښنې نړیوال سازمان 2013 کال د ایران لپاره د زپلو د شرمونکي کمپاین کال بل، ځکه د بشري حقوقو له مدافعین نیولې تر خبریالانو او ماسلانو پورې د حکومت ضد سلګونه فعالان په حبس محکوم شول. احمد تکل پرې جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې وایي په ایران کې په 2013 کال کې له 2000 زیات کسان چې د حکومت ضد اعتراض کوونکي، د بشري حقوقو مدافعان، زده کوونکي، محصلان، کارګران، ژورنالیستان او د چاپیریال ساتنې فعالان پکې شامل دي توقیف شوي دي. د راپور له مخې په نیول شویو کسانو کې شاوخوا 50 تنه د رسنیو کارکوونکي دي او له دې ډلې 40 تنه له غیر عادلانه محکمې پرته یا په حبس محکوم شوي او یا په متروکو وهل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو څیړونکي او د حقوقي چارو مشر فیلیپ لوتر وای 2013 کال به د ایران په تاریخ کې د شرم د کال په توګه ثبت شي. هغه زیاتوي ایرانی چارواکي هڅه کوي چې د بیان د ازادۍ د حق او د ټولنو او سولیزو غونډو د ځپلو او په ګڼ شمیر د مخالفینو د توقیف للارې د مخالفت هر نښه له منځه یوسي. د چهارشنبه په ورځ د ایران یوې محکمې ایرانی ژورنالیست یاشار سلطانی په 15 کاله حبس محکوم کړ. ایرنا دولتی خبری آژانس راپور ورکړ چې سلطانی د ناسم راپور په جوړولو او دولتی ادارو ته په سپکاوي مجرم پیژندل شوی دی. سلطانی په وروستیو څو کلونو کې په منظم ډول د ایران د عامه خدماتو په سکتور کې د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه برابرول. ایرانی چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې ګڼ شمیر نور ژورنالیستان او فعالان هم د امنیت په اړوندو تورونو نیولی دي. د ایران د بشری حقوقو د ټولنو د نړیوال فدراسیون افتخاری رئیس عبدالکریم لاهیجی وایي چې د ایران امنیتی ادارې او قضا د رژیم د سیاسي مخالفینو په ځپلو کې ښکیل دي.
وزارت اطلاعات و شبکه‌های امنیتی قوه قضاییه یه مجموعه درست کردن که
د استخبارات و وزارت امنیتی شبکو او قضایه قوه داسې یو مجموعه جوړ کړی ده چې فکر کوي د ځپونکو اقداماتو په زیاتولو او په زندانونو، حکومتونو او زیاتو توقیفونو سره کولای شي د خلکو د ځپې مخه ونیسي. داسې ورځ نشته چې دوی خپل د نورو کسانو د نیولو خبر ورنکړي.
خبر از دستگیری‌های بیشتر ندان.
دروانیونی د سه‌شنبه په ورځ درې لیکوالان رضا مهابادی، کایوان باجان او بکتاش اپتین وروسته له هغه ونیول شول چې په ضمانت د خوشی کېدو پیسې محکمې ته ورنکړي. دوی د ایران د ملي امنیت په اړوندو تورونو نیول شوي وو. یوې بلې محکمې په همدې ورځ دوه فعالان رضا خندان او فرهاد مسامی په شپږ کاله بند محکوم کړل او په دسمبر میاشت کې د حامد آینوان په نوم ژورنالیست په شپږ کاله بند محکوم شو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، په افغانستان کې یو شمیر ماشومان له داسې ستونزو سره مخ دي چې لویان هم د زغملو توان نه لري. دوی خو لا کوچنیان دي، پاک لیپویږي هم نه. د بیلګې په ډول په کم عمر باندې واده کول، په دوی باندې شاقه کارونه، جنسی تیری او داسې نور. نن په همدې اکلغه کې ګول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کارکونکی سید عبدالسمی هاشمی.